د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخیوي په سر کې هم څو خبرونه د یونما سر پرست مارکوس پوتزل نن د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکوي. د امنیت شورا غونډه به د افغانستان په وخت مازدیګر 6:30 بجې پیل شي چې په ژوندۍ بڼه به خپریږي. ملګرو ملتونو په وار وار د افغانستان په اوسنی وضعیت جدي اندېښنه ښودلې او د ښځو په وړاندې د طالبانو په پالیسیو کلکې نیوکې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوري نظام له وخته پاتې شوي استازي نصیر احمد فایق په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د امنیت شورا په دې ناسته کې به د خپل ملت غوښتنې او غږ پورته کړي. د پنجشیر لپاره د طالبانو د حکومت نوی والی پرون رسمن معرفي او خپل دنده پیل کړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس راپور ورکړی چې مولانا محمد محسن هاشمی تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت مرستیال و. د راپور له مخې هاشمی ویلي خلکو ته خدمت کول او د امنیت تامین له لومړیتوبونو څخه دي. په دې وروستیو کې پنجشیر د ملي مقاومت په نوم د جبهې او د طالبانو د خونړیو نښتو شاهد دی. د دغو جګړو په پایله کې لسګونه کورنۍ خپل کورونه پرېښي او ګاونډیو ولایتونو ته یې پناه وړې ده. په ایران کې تیره شپه هم د حکومت ضد مظاهرې روانې وې. خلک شاوخوا لس ورځې مخکې وروسته له هغه د مظاهرو لپاره راووتل چې یوه ځوانه زنداني شوې نجلۍ روغتون ته په رسېدو مړه شوه. قهرجن مظاهره چان د ایران امنیتي ځواکونه د مهسا امینی د وژنې مسؤول بولي. د مظاهرو پر مهال تر دې دمه د ازادي راډیو د فردا څنګ د راپور له مخې د پولیسو په ډزو سره لږ تر لږه 30 مظاهره چان وژل شوي. تر زرو زیات مظاهره چان نیول شوي هم دي. د ایران چارواکو له مظاهره چانو سره د نښتو پر مهال د پولیسو مرګ ژوبله هم تایید کړې خو دقیق ارقام نه دي اعلان کړي. او قزاقستان چې په سیمه کې د روسیې له متحدینو څخه ګڼل کیږي د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې د مسکو د ټول پښتنې پایلې په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ایبک سمدیاروف د دوشنبه په ورځ ویل چې د دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریجا په سیمو کې چې د روسیې د پوځیانو تر ولکې لاندې دي د روانو ټول پښتنو په وړاندې د استانې دریز د هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا د اصولو په اساس دی. ښاغلی سمدیاروف ټینګار وکړ چې ولسمشر قاسم جومار توکایف به په دې برخه کې د خپل هیواد دریز روښانه کړي. دغه تشپنوم ټول پښتنه چې د جمعې په ورځ پیل او نن پای ته رسیږي د کیف، لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د غونډه کې د طالبانو د استازي نشټوالی په څه معنا دی؟
کله چې یو هېواد د ملګرو ملتونو په غونډو کې خپل استازی ونه لري نو هغه د انزوا پاتې دی. افغانستان له بده مرغه د نړۍ سره هیڅ ډول ډیپلوماتیک تعامل نه لري.
نن د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله شپږویشتم تلین دی. کورنۍ په دې مناسبت داسې پریکړه کړې.
تصمیم گرفتیم پریکړه مو وکړه چې یوه ټوټه کرنیز ځمکه چې د هغه مرحوم پلار د ډاکټر نجیب الله په نوم ثبت کړې وه د یوه ښوونځي د جوړولو لپاره وسپارو.
زابل کې د کولرا پیښې زیاتې شوې. ناروغان او ناروغ لرونکي څه وکړي له یوه متخصص ډاکټر سره غږېدلې یو. او ایران کې مو د روانو مظاهرو وروستی حال هم اخیست. دویمه نیمایی کې درسي ساعت درته لرو. د بیولوژي مضمون پکې تدریسي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. رازو د سر موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو غونډه جوړوي. تمه ده په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما سرپرست راپور هم وړاندې کړي. ملګرو ملتونو په وار وار د افغانستان په اوسنی وضعیت جدي اندېښنه ښودلې او د ښځو په وړاندې د طالبانو په پالیسیو کلکې نیوکې کړي. د دې موضوع تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د افغانستان د وضعیت په تړاو غونډه کې به د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما سرپرست مارکوس پودزیل لومړی د غونډې ګډونوال د افغانستان له اوسني وضعیت خبر کړي. دا خبره یوناما په یو بیان کې کړې ده. د امنیت شورا تر دې ناستې مخکې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت په جنیوا کې د بشري حقونو شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه جدي اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې طالبانو د بشري حقونو د درناوي په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او ورځ تر بلې وضعیت خرابیږي. امنیت شورا داسې وخت د افغانستان د وضعیت په تړاو غونډه دایروي چې د ښځو د کار او زده کړو په وړاندې د طالبانو بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي او ورسره د دوی حکومت د بشري حقونو په نقض باندې تورن دی. طالبان که څه هم د نجونو د ښوونځیو په تړاو کار څه نه وایي خو د بشري حقونو د نقض موارد یې رد کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په خپله تېره اونۍ د پوهنیز تحول په سرمشیزه کې په طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي.
I appeal to the authorities in Afghanistan.
لدی سټیج افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطي او لیسي دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لري کړي. د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایدار پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنۍ دوسه باندې 1.5 میلیون هغه نجونې چې په متوسطي او لیسي دورو کې درسونه ویل لږ زده کړو محرومه شوي. په دې سربېره له کلونو راهیسې لکونه نورې ځوان نجونې هم په هغو سیمو کې چې طالبانو پرې ولکه درلوده زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او د نجونو ګڼ ښوونځي سوځول شوي. اخو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوري نظام له وخته پاتې شوي استازي نصیر احمد فائق په خپل ټوټر باندې لیکلي کسان په عمومي اسمبله کې افغانستان ته دا وار اجازه ورنکړل شو خو د امنیت شورا په دې ناسته کې بدای وینا وکړي. فائق ویلي د امنیت شورا په دې ناسته کې به د خپل ملت غوښتنې او غږ پورته کړي. فائق د ازادي راډیو هغه مکرره پیغامونه بې ځوابه پرېښودل چې دای به د امنیت شورا ته څه وایي او څه تمې وتري لري. خود ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته د طالبانو نوماند سوهیل شاهین د دوشنبه په شپه یو ټویټ کې انتقاد کړی چې افغانان حق لري چې غږ د خپل استازي لخوا د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې واوریدل شي. شاهین ویلي دا یو ښکاره بې انصافي ده. شاهین د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان د دایمي استازي په توګه نه دی منل شوی.
و موردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو غونډه جوړوي. لدې غونډې تامې څه کېدلی شي او بحثونه به یې په څه راڅرخي؟ په همدې اړه مې د سیاسي چارو د شنونکي نجیب آزاد نظر پوښتلی دی.
له بده مرغه د ملګرو ملتونو کوم استازیتوب چې د هیوادونو دی هغه افغانستان هلته هغه استازیتوب نه لري، که څه هم د پخواني رژیم یا هغه رژیم چې جمهوریت نومېده د هغه استازی هلته فائق ته، لکن د ملګرو ملتونو د قوانینو او مادو کنوینسیونونو او اصولو د مخې هغه بشپړ موقف یا سټیټس یا حیثیت چې یو ډیپلومات استازه یا د یو سفیر په ملګرو ملتونو کې لري هغه فائق نه لري. نو ښکاره خبره ده چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي او همدارنګه د ملګرو ملتونو خو کې نور غړي به د افغانستان په حق له یعنی نور هیوادونو تصامیم مونیسي یا به حداقل بحثونه وکړي. افغانستان هغه بشپړ استازیتوب نشي کولای چې دا په ټوله کې د یو هیواد په اوسني اثر کې د منځوي کېدو تر ټولو لوی سبب دی، او کله چې یو هیواد د ملګرو ملتونو په غونډو کې خپل استازي ونه لري نو هغه د انزوا او پاتې دی. افغانستان له بده مرغه په بشپړ توګه اوس په ډیپلوماتیک او سیاسي لحاظ په انزوا کې قرار لري، د نړۍ سره هیڅ ډول ډیپلوماتیک تعامل نه لري، او زه فکر کوم چې په دغه غونډه کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې به تر ډیره بریده هغه شرایط چې نړیوالو په خوا وړاندې کړی وو یا هغه څنګه چې کړی وو چې د نړیوالو اصولو د نړیوالو اصولو د حق د بشر د حقونو همدارنګه د ځانګړي توګه د میرمن د حقونو دی ودا سیاسي سختار رامنځته کېدل چې هلته د ټولو افغانانو استازیتوب په همدې بحث
شو. طالبان څه وکړي چې بالاخره د دوی استازیتوب په ملګرو ملتونو کې ومنل شي؟ یا د دوی هغه کوم استازی سهیل شاهین چې معرفي کړی دی هغه ملګرو ملتونو ومني؟
ګورې طالبان د راتګ سره سم کله چې د قدرت اقتدار ترلاسه کړ به مشهور شو د ملګرو ملتونو ته لیک چې په اردو ژبه غ لیک واستول شو او د خپل استازي د معرفت بحث کې مطرح کړی او نور غوښتنې هم کړې وې. هغه څو څه د سهیل شاهین د سوي دی. طالبان له بده مرغه د نړیوالو سره هم د ملګرو ملتونو سره هم چې ټولو معتبره او ستره او باصلاحیته نړیواله اداره د دیغو سره هم د طالبانو برخورد داسې لکه د افغانستان کې چې د یو شخص سره د برخورد وي. په هیڅ عنوان طالبان نشي کولای کوم موقع چې دوی وسري چې په یشتمه پیړۍ کې د ټولو نړیوالو عرفونو اصولو او د بشري حقونو څخه سرغړونه کوي او دوی دا غواړي چې نړیوال د دې سره تعامل وکړي.
اما آزاد صاحب، طالبان ادعا کوي چې دوی په افغانستان کې بشري حقونه تامین کړي دي. دوی د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر وروستی راپور هم چې د افغانستان په اړه وو او اندېښنه یې پکې ښودلې وه، هغه هم مغرضانه وباله، یعنی په یو ډول د ملګرو ملتونو راپور رد کړ. څه فکر کوئ د طالبانو که دا موقف وي چې دوی وضعیت سم ښیي او نړیوال اندېښمن وي، وضعیت به کوم خواته ځي بالاخره؟
یعنی هغه څه چې طالبان وایي یا طالبان څه ډول چې توجیه کوي یا د ملګرو ملتونو یا د نړیوالو یا د داخلي او د نړیوالو رسنیو راپورونه دی ردوي، دا په بشپړه توګه د ټولو حقایقو ځمکني حقایقو څخه سترګې پټول دي. په افغانستان کې موږ وینو چې په تېرې یو کال کې د انجینو پر مخ د مکاتب دروازې بندې شوي دي. همدارنګه په ټول سیاسي ساختار کې یوه واحده میرمنه موجوده نه ده. طالبانو تر اوسه پورې دوه سترې لوی ناستې کړي دي چې یوه په کابل کې د طالبانو د دیني علماو ناسته، یو بل په کندهار کې، او په هغه کې پرته له طالبانو بل هېڅ چا حضور نه درلوده. ښځو په بشپړه توګه په هغه کې حضور نه درلود. په افغانستان کې پخواني سیاسیون چې کوم دي، په هغه کې په ځانګړې توګه دوه مطرح شخصیتونه لکه ډاکټر عبدالله او حامد کرزای. حامد کرزای په وار وار وویل چې دای په کور کې نظر بند دی، د سفر اجازه نه لري. دا ټول هغه مسایل دي چې د دې څخه سترګې نه شو پټولی. طالبان باید له خپل دغه دریځ څخه راواوړي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د بیان آزادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. نن د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو شپږویشتم تلین دی. د ډاکټر نجیب کورنۍ د هغه د تلین په مناسبت د هغه پلرنۍ ځمکه یو ښوونځي ته وقف کړې ده. ډاکټر نجیب د 1975 کال د تلی یا میزان په 15 کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره وژل شو. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو د شپږویشتم تلین په مناسبت د هغه کورنۍ د ډاکټر نجیب پلرنۍ ځمکه د مکتب جوړولو لپاره وقف کړه. د ډاکټر نجیب میرمنې فتانه نجیب په یو پیغام کې په دې اړه وویل:
تصمیم گرفتیم تا محدود زمین زراعتی
پریکړه مو وکړه چې یو ټوټه کرنیز ځمکه چې د هغه مرحوم پلار په خپل حیات کې د ډاکټر نجیب الله په نوم ثبت کړې وه، امانتکاره سپین ږیرو ته د قومي جرګې له لارې د یو ښوونځي د جوړولو لپاره وسپارو، څو د وطن ځوانان د تعلیم له لارې د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي.
میرمن فتانه نجیب زیاته کړه چې ډاکټر نجیب د افغان نجونو او هلکانو د تعلیم لپاره زیاتې هڅې وکړي، خو د دې خبره اوس چې طالبان واک ته رسیدلي لکونه ځوان نجونې له زده کړو بې برخې دي. میرمن فتانه انتقاد وکړ چې طالبانو د ټولنې نیمایي برخه یعنې ښځې له زده کړو، کار او پرمختګ محرومي کړي. د ډاکټر نجیب الله د تلین په مناسبت د هغه کورنۍ داسې وخت خپل ځمکه د ښوونځي جوړولو لپاره وقف کړي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي ورتړلي. څو ورځې مخکې د ډاکټر نجیب په پلرني ټاټوبي پکتیا د نجونو هغه ښوونځي هم طالب چارواکو بیرته وتړل چې د څو ورځو په مخه د ښوونځیو د مدیرانو او د نجونو د پلرونو په نوښت پرانستل شوی وو. ډاکټر نجیب الله د 1975 کال د میزان یا تلی په 15مه د 1996 کال د سپتمبر په 28مه کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره ووژل شو. د ډاکټر نجیب له مرګه که څه هم شپږویشت کاله تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ پلویان او مخالفین لري او د یوې تاثیر ګزاره څیرې په توګه ترې وخت ناوخت یادونه کیږي.
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
په داسې حال کې چې هندي رسنیو راپور ورکړی چې 55 افغان سکان په یوه ځانګړې الوتنه کې له کابل څخه نوې ډیلي ته لیږدول شوي، خو د دې سکانو له ډلې ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د خپلو مذهبي مراسمو لپاره هند ته تللي او ډېر ژر به بیرته افغانستان ته ستانه شي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
هندي رسنیو راپور ورکړی چې 55 افغان سکانو د یک شنبه په ورځ خپل هیواد پریښود او په یو ځانګړي الوتنه کې هند ته ورسېدل. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د یو شمېر افغان سکانو له قوله چې د یک شنبه په ورځ هند ته رسېدلي لیکلي دي چې د ناوړه امنیتي شرایطو له امله یې افغانستان پریښی دی. خو هند ته د تازه تللیو افغان سکانو له ډلې سوبیر سنگ خالصا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هند ته د خپلو مذهبي مراسمو د ترسره کولو په خاطر تللي دي او د دې مراسمو له ختمېدو وروسته به بېرته افغانستان ته ستانه شي.
پرون 55 نفر له کابل څخه هند ته راغلو. دلته د زیارت لپاره راغلي یو. په هند کې یو څلوېښت ورځې مذهبي مراسم لرو او په ټولو درمسالونو ګرځو. افغانستان موږ نه دی پریښی. دا یو څلوېښت ورځې چې تېرې شي بېرته افغانستان ته ستنېږو. هلته زموږ درمسالونه، کاروبار او سوداګري ده او افغانستان هېڅکله نه پرېږدو او نه دا وایو.
په کابل کې د سکانو د یوه عبادت ځای غړی هم چې نه غواړي د امنیتي ګواښونو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل دا 55 تنه چې 15 لویان او شل ماشومان پکې شامل دي هند ته د مذهبي مراسمو لپاره تللي دي. خو دی وایي کېدی شي ځینې په هند کې پاتې شي او بیرته افغانستان ته رانه شي.
خلک په سفر ځي او راځي، خو موږ هم دلته یو. کنه پاتې کېدلو ولې مو خپل درمسال جوړ کړ؟ هغوی چې هند ته تللي د مذهبي مراسمو لپاره تللي دي. شاید سبا یا بل سبا موږ هم د پاکستان د ویزو لپاره غوښتنه وکړو او که اجازه راکړل شي 15 یا 10 نفره د بابا نانک مراسمو ته ورځو. دا د خلکو خوښه ده چې شاید ځینې لاړ شي او بیرته رانه شي. په دې اړه څه نشم ویلی. هر څوک پوهیږي او خپل کار.
خو د انډین ورلد فورم په نوم د هند د مرستو د یو سازمان مشر پونیت سنگ چندوک د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې 55 افغان سکانو او هندوانو افغانستان پریښی او نوې ډهلي ته رسېدلي دي. په تېرې یو کال کې ګڼ شمېر افغان سکان او هندوان د امنیتي ستونزو له امله هند ته کډه شوي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د سکانو او هندوانو د امنیت ساتلو په خاطر هڅې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د هندوانو او سکانو د اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
له
افغانستانه د سکانو او هندوانو د وتلو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تېرو څو کلونو کې څو ځله یې په عبادت ځایونو بریدونه وشول. وروستی ځل د غبرګولي په 28مه د کابل د کارتي پروان په سیمه کې د دې مذهبي لږکیو پر یوه عبادت ځای برید وشو چې درې تنه پکې ووژل شول. د داعش خراسان څانګې د دې برید مسؤلیت منلی و.
اوس هم د سیمې یوه موضوع. کاناډا د ایران په حکومت باندې د مظاهره چیانو د پراخې ځپنې په خاطر بندیزونه لګوي. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو پرون د خپلو خبرو په ترڅ کې همداراز له ایرانی مظاهره چیانو او هغو ښځو ملاتړ اعلان کړی چې د رژیم د ځپونکو اقداماتو پر ضد راپاڅېدلي دي.
د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو وویل د ایران حکومت بشري حقونو ته درناوی نه لري او د مهسا امینی مرګ دا خبره بیا ثابته کړه. هغه وویل هیواد یې د ایران د رژیم په ځینو بنسټونو او اشخاصو سخت بندیزونه لګوي. زه اعلان کوم چې موږ به په لسګونو اشخاصو او بنسټونو باندې بندیزونه ولګوو چې پکې د ایران د اخلاقي امنیت پولیس هم شامل دي. دا د ایران په وړاندې تر ټولو سخت اقدامات دي چې یو هیواد یې ترسره کوي. ښاغلی ترودو ویل په ایران کې د مظاهره چانو تر څنګ دی او د هغو ښځو ملاتړ کوي چې مظاهرو ته وتلي دي. ترودو د ایران له حکومته مو غوښتل چې د خلکو غږ واوري او د هغوی له ځپلو لاس واخلي. د اخلاقي امنیت پولیس چې په ایران کې د ګشت ارشاد په نوم پیژندل کیږي د یوې 22 کلنې نجلۍ مهسا امینی په وژلو تورن دي چې د حجاب د نه مراعات په خاطر نیول شوې وه. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو هم د ایران په گشت ارشاد یا د اخلاقي امنیت پر پولیسو بندیزونه لګولي وو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم د دوشنبه پر ورځ د مظاهره چانو د ځپلو له امله پر تهران د اروپایي ټولنې د بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. په ټولنیزو شبکو کې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د ایران بیلابیل ښارونه د دوشنبه په شپه هم د ایراني رژیم د چارواکو پر ضد د لاریونو او شعارونو شاهد وو. د ایران رژیم د دغو ټولو مظاهره چانو په وړاندې ځپونکي اقدامات کړي. د آزادې اروپا فردا څانګې تر دوشنبه ناوخته د لږ تر لږه 150 مظاهره چانو د وژل کېدو اسناد ټول کړي. د راپورونو له مخې تر زرو زیات مظاهره چان هم په تیرو لسو ورځو کې نیول شوي. د بشري حقونو مدافع سازمانونو بیا اندېښنه ښیي چې ښایي د وژل شوو معترضینو شمیر تر دې ډیر زیات وي.
د ایران دولتي رسنۍ خبر شبکې بیا د وژل شو مظاهره چیانو او پولیسو شمیر شاوخوا 40 تنه یاد کړی. په خواله رسنیو کې دا څو ورځې د مهسا امینی او نورو لسګونو وژل شو نجونو او هلکانو عکسونه او نمونه خبریږي. د مهسا امینی په نوم په ټویټر کې جوړ شوی هشټاګ لږ تر لږه 100,000,000 واره شریک شوی ده. د مهسا امینی په نوم دا هشټاګ داسې وخت له 100,000,000 زیات شریک شوی چې ایرانی چارواکو تر ډیره بریده انټرنیټ ته لاسرسی محدوده کړی او ویره شته چې ښایي په بشپړه توګه په ایرانیانو باندې انټرنیټ بند کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې اوروزګان کې سندرغاړي د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وايي هغه وروسته چې طالبان واکمن شوي د دوی کار بندیز په کار بندیز لګول شوی یا ورسره بیکاره شوي دي چې دا مهال سخت شپې ورځې ګالي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
روزګان محلي موسیقي ده. د دې موسیقي یو علا تبلا ده. د تبلا 55 کلن پسترګو نابینا عبدالباری د خپل یو شمیر نورو ملګرو سره د ترینکوټ شاراړوند د تلانی پسیمه کې د واده په مراسمو کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څخه لس ورځې وړاندې وهلې. عبدالباری شاوخه 40 کاله کېږي چې تبلا ژغوي او د همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو په سترګو دا نابینا عبدالباری چې طالبانو یې پر هنر بندیزونه لګولي نه یوازې دا یو وروستی پروګرام سو بلکې د خپل 40 کلن هنر څخه لرې پاتې سو او دغه راز د خپلو اولادونو او کورنۍ لپاره یې د ډوډۍ پیدا کولو یوازنۍ لاره هم قربانې وتړل سوه.
یا مثلا درجه کوادی رو دلش چه پا خلکه نخواه شدی من از دقا مشکلات اخلاص کن.
پا اوروزگان ولایت که ده گوتو پشمیر سندرغاڑی دی. خوجه سندرغاڑو اوس لحونار لاسا خیستی. زینو یا دریوری تا مخه کردی او زینو بیا حتی اخلاصی کردی گی.
مازیګر چې لمر توبېږي ورختا یم ما شمته
چې بیا څنګه. دا سندره بیا د ځوان او مشهور سندرغاړي فضل الدین روزګانی ده چې اوسې په ترینکوټ ښار کې یوه هټۍ خلاصه کړې ده. روزګانی وایي د خپل هنر د زده کولو لپاره یې کلونه خواري کړې خو اوس مهال ورباندې بندیز لګول سوی دي او د ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
زموږ هنر داسې سپر حالات کې نسی څه نا څه اصلاحات کدی پکې شراولي. دا خلک د اقتصاد
د ضربه دغه فرواني ناروغي
احتسي. بل خوا بیا طالب مسولین وایي هڅه کوي چې په دغه ولایت کې مالی سندرغاړو ته په نورو برخو کې د کار زمینه برابره کړي. د اوروزګان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس هغه ولی قریشي وایي
یو څه باید ووایش د هغه څه وکړي چې هغه د اسلام او د شریعت څخه مخالفت نه وي پکې چې د اسلام له نظره او د شریعت له نظره باید خلاف څه نه وي پکې کې. انشاءالله موږ کوشش کوو بیا هم هڅه کوو د اسلام د اصولو سره د شریعت د اصولو سره مطابق د کار زمینه دې ته برابر کړو.
دا په داسې حال کې دی چې په هیواد کې د وروستي تحولاتو پر اتاک سره نه یوازې دا چې سندرغاړي بیکاره سوي بلکې په دغه ولایت کې ګڼ نور کسان چې مخکې پر کار وو اوس بیروزګاره سوي دي او دغه راز د دغه هیواد څخه په زرګونه ځوانان هر ورځ په همدې خاطر چې بیکاري ده له هیواده تیښته کوي.
وسم راځوی و روغتیایی مطلب ته. روغتیا پالان وای د کولرا یا نس ناستې د مخنیوي لپاره باید له ناروغانو سره تماس کم او حفظ صحت ته پام وشي. دا ورسله هغه چې په زابل او ځینو نورو جنوبي ولایتونو کې دا څو ورځې د کولرا سلګونه ناروغان بستر شوي. صفی الله سانګزی د کابل د انتانی روغتون له متخصص ډاکټر فرید الله عمری سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې تاسو دا وری چې څه اړین اقدامات پکار دي.
لکه څنګه چې په زابل کې د کولرا کې مخ په زیاتېدو باندې دي او په چټکۍ سره مخ په لوړېدو باندې لکه د نورو ولایتو په شکل باندې، دلته به ډېر کوشش وشي په لومړي قدم کې چې خلکو ته باید عام پوهاوی ورکړل شي، ستانکځای صاحب خلک باید پوه شي چې خپله کولرا وبا انتقال دی کوم لارو څخه دی تر څو پورې چې دی هغه اصلي منبع پیدا کړي او دغه زنځیر وشلوي. در غیر د هغو نه که چیرې مثلا دی دو غوښتنه کوي خلک چې موږ ترې صحي خدمات ډېر کړي یا روغتیایي خدمات دې ډېر کړي، موږ کولی شو چې دا پیښې کنټرول کړو. نه، زما په نظر باندې اصلي هغه پیښې هغه سبب یا هغه لامل ځای باید پیدا شي او هغه باید له منځه ولاړ شي تر څو
ډاکټر صاحب د څښاک پاکې اوبه ویل کېږي چې هلته کمې دي او خلک له همدې ستونزې سره مخ دي، نو په دغسې یو حالت کې باید څه وشي چې دوی د څښاک پاکې اوبه پیدا کړی شي او نور پرې مصاب نه شي؟
اول دی عام خلک باید په دې باندې پوه شي چې د کولرا انتقال د کوم لارو څخه د انسان عضویت سرعت مومي یا سرعت نیسي، یعنی هغه په دو برخو باندې ویشل کیږي، یو په مستقیم شکل باندې کولرا یا وبا انسانانو ته انتقال کوي او دوهم هم په غیر مستقیم شکل باندې. چې په مستقیم شکل اول په برخه مستقیم شکل کې یعنی هغه کسان یا هغه وګړي چې د کولرا یا وبا په ناروغۍ باندې قدی او نور وګړي د هغې د استفراقات او یا د غټ متیاز سره مستقیما د هغې لاس تشکیږي یا لګیږي ورسته هغه خولې ته پورته کوي، نو دا په مستقیم شکل باندې هغه د کولرا انتانات یا ګرام منفی بکتریاوې د دې عضویت انتقال کوي. او دوهم به راشو ستارکزای صاحب چې په غیر مستقیم شکل باندې اول خلکو ته باید عام پوهاوی ورکړ شي، تاسو باید ډېر کوشش وکړه چې خپله شخصي حفظل صحه مراد کړه، د لاسو مینځل ورسته له تشناب څخه، ورسته د ناروغ ته لاس ورکولو څخه، ورسته ناروغ د ماینه څخه، ورسته ناروغ د پایوازۍ څخه، او همدارنګه د لاسونو مینځل مخکې له ډوډۍ تیارولو څخه، مخکې له ډوډۍ خوړلو څخه، او مخکې له ماشوم ته شیدو ورکولو څخه دا باید په پام کې ونیسئ. او دوهم دی ته باید وویل شي چې دا کسان باید ورته وویل شي چې ډېر کوشش وکړي چې د صحي یا پاکو څخه استفاده وکیا، یعنی د هغه څاګانو بیالو یا سیندونو چې په هغې څاګانو سره د لوس وي او هغه بیالو یا په سیندونو کې مثلا په لاسها او نور انتانو شتون ولري د هغو اوبو څخه استفاده مه کوئ. او د دې تر څنګ ورته وویل شي که چیرې تاسو پاکو یا صحي اوبو ته لاسرسی نه لرئ، هغه اوبه چې تاسو د سیندونو یا بیالو یا سرلوس ساګارو څخه راباسئ هغه باید حداقل د 15 دقیقو دپاره ښه پاخې ویشوئ، جوش ورکړئ او وروسته د هغې څخه د هغې نه استفاده وکړئ.
ډاکټر صاحب، خلک دغه ترکاري باب او نور خوړو مواد چې خام دي هغه باید څنګه ومینځي چې د سرایت د کولرا د بکتریاو کم شي او خطر یې کم شي؟
چې تاسو هغه سابه یا هغه میوه‌جات چې راخل یا د بازارونو څخه یا د پټۍ څخه هغه په کورونو کې په پاکو اوبو صحي اوبو سره پرېمینځئ، هغه د ما په مالګین د مالګې په واسطه مه مینځئ. مالګین محیط کې د کولرا انتانات یا ګرام منفی بکتریاوې دا ډېر ښه نشونه وکوي، نو په تاسو ډېر کوشش وکړئ چې هغه په هغه معلول کې چې هغه د کلور په نامه سره یادیږي یا د کلورین په نامه سره چې په دواخانو کې شتون لري د هغې څخه استفاده او په لیبل باندې تاسو دپاره پوره معلومات شتون لري. چېرې دې ته هم لاسرسی نه لرئ، نو تاسو د پوتاش پرمگنیز څخه استفاده وکړئ تر څو پورې چې د مهلک او خطرناک ناروغۍ څخه په امن پاتې شئ.
د کولرا په اړه مو د متخصص ډاکټر مرکه اوریده. اوس هم ستاسو پیغامونه.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې او د زړه له تله سلامونه وایم. زه غواړم چې دغه د پاکستان صدر اعظم خبرې په بشپړه توګه رد کړم، ځکه چې دوی خپله دا څلوېښت دی چې جوړ شوی دی، 23 کاله کېږي دوی خپله جوړ د تورریستانو څه دی، دوی خپله ګرد تورریستان دی. دوی اوس غواړي چې خپل هغه تورریستي نیت او کوم عمل چې دی هغه پر افغانستان باندې وتپي، غواړي چې نړیوال ته افغانستان داسې تورریستي هېواد معرفي کړي. په حاصل کې دوی خپله تورریستان دي، غواړو چې دغه خبرې بیا ونه کړي. په ټینګه غواړو د ټول افغانانو څه چې په کلکه غبرګون ورته وښيي.
سلام علیکم زنور احمد دیلمند سا خبر کوم دا آزادی دا راژیو سا دیر من نپر افغانستان که دیر سا خزمتون کری خو زما پیغام دا غدی مش دا غا ابتخاری معلمینیو دا یونیسیب تا خواسخه پر ومی اشتماک که مش را حال تا بایمیتری کرو آنو راتبی ویل ول مرد تا دا میاشتی سلسل داله را در کبو وست مرد داگه سی دا شپاش و میاشتی مرد تنخواه ندارا کری اویز دارا که نده معلوم نو مرد این سب سپا دیر درنش هیل کبو چه داز مرد ما شو کار وکی.
السلام علیکم رحمت الله و برکاته و زیزت الله عزیزی دا کندهار ولایت تا پنجوه و لسوالی چه خطایست تا پیغام پریشدم هیل الارم چه دازا جرا دیو توز کار کون که او ریدون که بجور او روگ بی محترم و مجدل تا پنجوه و لسوالی که از مطبعات تا لس رسی نلرو چه هر سستون زوی نو نمو در دانون مطبعات والای دل جی خستون جی دیری جی
تاسو هم کوله سی چه آزادی راژیو تا دخپلی سیمی حال وایی د واتس اپ پر د شمیره را ته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00420211 4221 شمیره بیا تکراروم 00420211